آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد اسدالله غزنفر سره د دوی د نوی چاپ شوی کتاب څراغ په باره کې مرکه اوري.
په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شامل کړې دي.
ځوان شاعر شفیق الله درویش خپل شعرونه راوروي.
عجیب تم عاشو ما عجیب می کردارو چاپیر بولمانه یو هجوم په مای کده کې.
لنډ حکایت د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو اللارو د یوې ننداری په باره کې رپورټ ته وخت نور مطالبه موریدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. دا د انجمن د ایجاد په ارتباط لومړنۍ غونډه تېره اونۍ په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې ترسره شوه. په فرهنګي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل
د جلالت مآب جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. مقصد پکې دا دی چې دی ماشوم ادب ته توجه ډیر سی، توجه سیستماتیک سی. دی ماشوم ادب لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سی، د دوی آثار چاپ سی، او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سی. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوې دي او فیصله شوې ده چې د دغسې انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یي سي، هغه بنسټ باید څنګه وي، او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریې هم واخیستل سي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمیر فرهنګیان برخه واخلي.
تیره اونۍ عارف شاعر او بېدل پېژندونکي استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې. له مخې رڼا او پر مزار د نوروي مرحوم مهجور 22 کاله له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې. د اقتصاد پوهنځی لوستی وو او له ادبیاتو سره یې مینه وه. دای چې لازلمه و د خپل پلار په پلی قدم کې خود در واخات. پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندیا غ مشهور د بېدل د مکتب لامینوالو او په افغانستان کې د بېدل د اثارو مفسر و. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا ویشت مختلف اثر ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بېدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بېدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیله من چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ اثر لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پېژندل د مرحوم د ژوند او اثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او بېدل د کلام مفسر و. د په 1934 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب په قندی آغا یو ستر بېدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بېدل رحمت الله علیه عرسونه دایریدل. د حضرت بېدل رحمت الله علیه حلقه د درس او شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځلې هلته د دوی په کور کې د خپل د قندی آغا په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو ده په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی. ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار د بېدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایرول، د حضرت بېدل ورسونه هم دایرول. حلقه د درس هم فعال ساتلی او د بېدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو ودونو کې کده فعالانه شرکت به کول، خپل مقاله لوستلې، ډیر متواضع او د فرهنګیانو سره ډیر خواخوږي درلوده، علاقمند و، په همدې خاطر ډیر محبوب و د فرهنګیانو، صوفیانو د عرفاو ترمنځ. د درې ورځې مخکې په ډیلي کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او عملته د حضرت بیدل سره لکه چې خدای پامانی د پاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف صدق لکه چې دی د خپل پلار خلف صدق و، د ده ورور عبدالله موفق احسان اسیر او د ده زامن چې ډیر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تاسیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګاښ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازي عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او ویویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کیږي. دا سوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې په ګوډ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې لوسو په ډیرو مخونو کې یې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په سوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندویه ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی یې وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلو نجونو، سلو ستونزو او سلو اللارو تیاتر جوړونکي وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیره اونۍ همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کنجي خلاصېږي. دوی په کتاب کې لولي چې کنجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
در صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخانه میتیاز ظلم و ستم از دی سر خود
کله چیزه په سلرویش ساعتونو که هم کتاب ونلولم پا دی مانا ده چی پا خپل زن ظلم کوم. کله چی کتاب ونلولو هیواد به مودان شی او پر مختک به وکری. زغوارم لدیلاری ده هیواد زوان که هولتا یو انگیزه ورکرم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپل طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد د خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو یې ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب جماعت مدرسې ته ولیږي؟ کاکا مشره ملک صاحب ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي زازی وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې ورستو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 اویا مخونو کې چاپ کړې ده. د ښاغلي غزنفر تر دې لمخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نا څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. غزنفر صاحب ستړی مسي.
تاسو ستړی مسي.
مهربانی. د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مو مرته انتخاب کړی د څراغ. ما خپلم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به زه کم خوښیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخ.
غزنفر صاحب، په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر هنر، او ستاسو د کیسو یو ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ سوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی، او د نور بیا چاپ،
نور بیا چاپ سوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم. د دې نوې کتاب په ایسه کې مراته وایسته چې موضوع څه ده، په کوم موضوعاتو باندې لیکل سوی کتاب ده؟
عمان صاحب، د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی. مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیله ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغسې مسایلو سره. او په هغې برخه مې نوم هم ایښی دی، د روغې ټولنې ارزو. یوه بله برخه د دې کتاب له ادبیاتو سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او اسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته هڅولی یم. نو دغسې فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بله برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر په ایسه کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي، هغه مې لیکلي دي. یوه بله برخه یې عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلي دي، یو چیرته تللی یم، یو څوک مې لیدلي دي. بیا مې د هغو په ایسه کې، د خپل کلي په ایسه کې مې ځینې خبرې کړي دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په اخیر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري، په هغه کې مې خپلې ځینې مرکې، درې مرکې وې، پخوا مې له مطبوعاتو سره کړي وې، هغه مې پکې شاملې کړې، چې مالدا ژانر دی هم یې پکې.
غزنفر صاحب، ټول څو مخه کتاب ده؟
دا خو 401 مخه کېږي.
401 مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړي دي؟
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب، که مې دا موضوعات بېلولی، کتابونه کوچني کېدل. او تجربې راته ښودلې ده، دا کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي. زه خپله کتابتون لرم، او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی، بیا پسې ګرځم، پیدا کولای نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب دې یو څه لوی یې، شاید یو بلاتې دایي. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داسې یو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي، چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب، ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی، هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و، مجله خپرېده، ډیوه، په هغه کې داسې 80% خپور شوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو، هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و. خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه په مختلفو موضوعاتو دي.
غزنفر صاحب، د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باز کړی. پخوا مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې. یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه. څنګه مو همداسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟
عمان صاحب، زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي، تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي. مثلا اسمي په اسم خبرې کېږي، یو فصلي د اسم ډولونه هغه چې پخوا معرفي سوي تقریبا هماغه ډولونه یي، او بیا صفتي، بیا د صفت تعریفي، بیا ډولونه یي، دغسې نور توکي. یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډېره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې پخوا هم سوي دي، نو دا ډېرې تکرار خبرې هم ممکن لوستونکو ته ډېرې جالبې نه وي. په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ورباندې اچول کېږي. وړه خبرې دي خو ښه رڼا دې ورباندې واچول سي. فرضاً لکه تاسو چې ویل ما پخوا په چی باندې مقاله لیکلې وله، یا په نورو حروفو باندې، په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقالې لیکلې وې، په دې کې دغه تمایل شته. مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده، په یو باندې مې مقاله لیکلې ده، په لا باندې مې مقاله لیکلې ده، دغسې مسایل دي. او البته لکه څنګه چې مې وویل، مقصد مې دا دی چې کله په جزئي مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډېره ورباندې اچول کېږي، او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسي. په دې ارتباط به یو بله خبره هم وکم. دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو. یو ویش هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي، خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي. مثلا دغه حروف، که هغه اضافي حروف دي که ربطي حروف دي،
او کله کله ډېر تکرار هم په سړي غمېږي.
دا یعنی دا د جمله بندۍ یو بنیاد تشکیلوي. لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کاوه، په ډېرو لیکنو کې په هرو 15 کلمو کې یو ځل چې راځي، یا 10 کلمو کې، یا ممکن تر دې په کمو کلمو کې چې راسي، او دغسې ده، هم دغسې ده. دغه کلمې، د ربط کلمې او اضافي حروف، د ما تجربه دا ده دغه جمله چې غلطي شي هم د دوی د بې ځایه استعمال په وجه غلطي شي. نثر که شایسته کېږي هم ډېر د دوی له ځایه استعمال سره تعلق لري. که جمله واضح لیکو، دغه وضوح سره هم ډېره مرسته همدغه کوي. خپله لغت یې دومره نه کوي. مثلا که موږ مرکز ووایو، که پایتخت ووایو، که پلازمینه ووایو، دا درې سره مترادفې کلمې دي، او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي. خو دغه حروف چې دي، دغه د جملې په شایست کې، په بدرنګۍ کې، په وضوح کې، په عدم وضوح کې، او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري. نو ځکه له دغسې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم.
غضنفر صاحب، د کلتور او ټولنې، د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده؟
دا دوه کتابونه سره ورته دي. د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري، یوه برخه فرهنګي بحثونه وو، او یو برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو، او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی، خو البته فرقونه لري. یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنه کې دا مقالې خورې ورې وې. یوه به د ګرامر مقاله وه، بل به د ادب د تیوري مقاله وه، بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو، بل به یو اجتماعي موضوع وه. داسې مختلف موضوعات ټیټو پرکو. په دې کې مې د کتاب په 15 برخې ویشلی دی. یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی، بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي. ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تېرېدو سره، نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې شته. له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو، د خاطرو لیکلو ته بېله سوې ده. په هغه کتاب کې هم شته، خو په دې کې نسبتا دې ته ډېره توجه سوې ده. نو دغه ګومان کوم تفاوتونه دي.
خوښه مو چې کومه خاطره راته لولې، یا کلنډۍ، یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل ولې
د همدې کتاب؟
د همدې کتاب
عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي، کوشش کوم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم. سمه ده؟
مهرباني.
لومړۍ لیکنه هم نسبتا لنډه ده. لټون نومېږي. ژوند یو منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېدا ته کامیابی وایو. هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمیږي، او دا خطر شته چې پښه یې چیرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپیښ شي. د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي. کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي، نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی. هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري، نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي زوال سبب کیږي. د بل چا د شخصي لیک لوستل، د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل، او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري، څه کوي او څه یې اغوستي دي، په اخلاقي لحاظ جواز نه لري. هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي، د ټولنې د پرمختګ لاره یې اغزنه ده. ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي یې وده وکړي، او د وګړو وده هله آسانه وي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي. په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره یې د شرم چاره وبلله. د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو، چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقي وکړي، دا راته ضرور ده چې تر وسه وسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قرآن کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو، یعنی د بل په کار کې تجسس مه کوئ. په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بني آدم ته اختار ورکول کیږي چې تر هغې پوهې چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوا دي څه نسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودې او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي، ښه ورځ نه ده لیدلې.
ډېره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېرې کمې لیکل کېږي. د وخت ما کوشش وکړو چې که اوسه مه کولی په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړمه، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل وي، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي، نو دا به ډېر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تیریدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي. زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا یې عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ماوته باندې اثر څومره ډېری؟ معمولا دې شي ته توجه نه کوو. د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تیریدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال په هغه خاطر هم ډېره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو، نو له نورو کتابو به رانقلوو. هغه خو لیکلي خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسی چې په نورو کتابونو کې نسته، او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنه په خپله مطالعه دې تکیه نه کوي، په خپله مشاهده دې لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بدای
ډیره مننه غزنفر صاحب کور مدان
خیر اوسئ
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
دا ځل وګمې د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې یې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یو زلکوف چې د جګیر رتبې مهندس و خپل اصلي ښار ته راغی. له ده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نا اشنا ویسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشې ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولي نیول او یا دا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخون دیوالګی و. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاده له ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتي هاندم، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه، په سایر بیوکسی واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي سیب؟ نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قطو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی و، ایوان نیکولایچ. هو هو، هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابله ورځ یې د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګربچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، ځیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په رپ کې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د خار د حدیره په لور وخوځیدل. شپکین چې په بګی کې کیناست وی ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته بدن لویږي. یاد خو به دی وی چې خزه دې څنګه طلاق کړه. د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15,000 د همدومره پیسو کار و. قسم نه وایم، ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږده. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود، او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10,000 به ورکوي. 10,000 ته ټینګه نه شوه. دی چیغې کړې، دی په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزلکوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15,000 یووړې. 10,000 نه. شپکین وویل، هو هو 15,000 تیروتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته. خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې حسی له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې، او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و، او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 10,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم، او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزلکوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شپکین وویل، له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي، بیخي عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه، په کمزوري نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شپکین وویل، اونۍ تیره شوه، زه په کور کې ناست وم، څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل، اوس ډیر وخت تیر دی، دروغو ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وې چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه، وارخطا، وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کېږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یو ازړه بدون کې منظر وا یوزل کوف ویل او تا ور دکړي شاپکین و ویل هو ور میکړي خمه په یاد دی لسروبلا دی یوزل کوف تندې تریو شو ور باندې چیغه کړه څنګه کتان ورکولې او یاد نه شوي ورکولې نو ولې دې ماته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نشوم زه خو نه خبره پاتې شوم شاپکین و ویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه و دای ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و نو بیا یوزل کوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم د لیکونو وخت راسره چیرته و خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه شاپکین وویل بوریس پتریویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شي کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړی وای خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ یو بد کار وو موږ باید دا هر څه هیر کړو را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده یوزل کوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی یوزل کوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده بالکل لکه یو باغ شاپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا می هاویلونا خخه ده غواړې وی ګورې دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید شاپکین هغه ته وکتل شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه توا فضا هم مړه وه ملګرو ګور ته کتل په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو شاپکین سکوت مات کړ په آرام خوب پیده ده اوس ور سره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي خو بوریس پتریویچ ته باید غم جن ووسی یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت زه څنګه شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرک جنه وه خو تر اوس ښه وه د مرګ ویره را سره نه وه ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو را چپه به یې کړم خو دا هسې خبرې وې په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه ناڅابه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي د سترګو کونجې لوند شو ستونه یې غوټه شو خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه کلیسا ته لاړ یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصوم نجلۍ پرته وه یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول اوس نو د ژړا وخت دی خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوی وه بوډا خپلې لیمې ورپولې بوډا خپل احساسات وننګول ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وبیني
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې لشاو خوش پغو کلونو رئیس شعر لیکي وایي کلونه په خوا چې به می سندری اورېدې د غو شعرونه به می لا یاد کول ترزونه به می زین تسپارل پاغو ترزونو کې به می بیا خپل شعرونه زمزمه کول هغه مینه و چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي
نه کیفو نه مزه به وه د خوم په میکده کې په کوم وخت چې به نه و زما نوم په میکده کې عجیبه تماشه ومه عجیبه مې کردار و چاپېر به و له ما نه یو هجوم په میکده کې بس کله به مې ټولو میخوارانو ته تقسیم کړه خو کله په خومونو به شوم شوم په میکده کې جوګي ومه زه داسې جوګدي کړی په افسون بے کیف ابو جام لک زقم پ مائی کدکی شرر بمو جوڑ کڑے و سکنے و ما خام کو بمو شفیقا ترنم پ مائی کدکی
دیر خلق شتا دی چھ شیر لکی تاسی چنگ محسوس کڑا چھ رزی تاسی ام ورگاٹ شای شیر لکی
کل چھ زپ شپاگم سینب کیون دا عبداللہ مقوری یو سندر و دا بیا مازان سر زمزمہ کولا بیا با میارا ولا دایتا با می تغییر ورکو بل ورور میرا سر و ناغتا با می ویل چھ تو گورا چھ ما شیر جور کرده دے ناغا با بیا خندر را پسی کنن نو دا آغا وقت نا شیر سر زمان شوق و دا غا میرمان چیز با یعنی ریڈیو گان تو ماما زنگون با حل پردی شیرون با می ورطا ویل مثلا کاروان سیبتا و داسی نور ریڈیو گان تا پا دی کوشش کیو ما دا غا شوق میام سر او چیزا کله به چیزا پخپلا غزل ولیکم بالکل غزل سر می ډیر شوق نو پزل خدای دې تری دې ما هغه د خپل وس کوشش کوو چې وی دغه لیکو وړاندې کوو
نوی څه پکې څه دی یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو
شیر اصلا د ژبې ناشنا کول دي کله چې آشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي
د شاعری پاړه تاسو دا خبرو کړ چې بیت ژبه ناشناسي د خیبر افریدی او بیت وای شاعری تا ته سه خبرې دي چې څوک په هیګي خبرې ګرانې دي اوس نن سبا یو شمیر ځوانان چې شعرونه لیکي سرل دي چې شعر له تخنیکی اړخه کوم ستونزه نه لري قافیه او ردیفونه هم سم وي شعر آهنگم لري خو خون پکې نه وی نه وی سپکې نه وی ډیر ساده وی ستاس په باور ک چر یو زلمه شاعر شعر لیکي په دغه سی وخت کې چې شاعران ډیر دي ډیر شان تکرار شوی دي څنګه نویو شانو ته مخ کړي او څنګه را پیدا کړي
یو دادا چې کچیر ته څوک نوی شاعری کوي نو باید مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کی څوک چې نوی شاعری کوي ډیر داسې چې څوک خپل لار نه لري اتمنې د بل شانې ولي وي نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نوی وي خو دی وایي خو ولې په هغه اندازې نه شي ویلی او دغه لارې نیولي وي نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي
اوس که یو شعر راته ووایي
تیاره ده تنهایی مې ناقراره ده او بس ارزو می نزړگی په درد بیمار ده او بس زما د ژوند کیسه لکه رخی رخی گریوان حصه د زندګی می داسې خواره ده او بس په ما د قضا شوی فیل ادا څه عجیبه کا په خپل خود فیل ادا کار ده او بس قسم دې که د زړونو ماتې دلو ته خیال وی موسم ته رسیدلې ده خونکار ده او بس لفظونو ته د حسن جامې اچوي پنکاره بې حد هنرمند موسیقاره ده او بس یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده د مینې د اصولو قصرواره ده او بس په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب شفیقه ګورې څه لویه شهکاره ده او بس
درویش صاحب که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته کنا یوازې لتا سره په کتابچه کې دي
نه تر اوسه نشتا یوازې لما سره په کتابچه کې دي نو ان شاء الله کوشش کوو د وخت په تیریدو سره چې په کتابخانو ته ورسی
کله
نو دا معلومه نه وي
کله چاپوي همدغه سی به چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي کنا څه تغیرات به پکې راولي؟
انسان په یو حال نه وي، شاید د وخت په تیریدو سره زلدیام خې غزلی ولیکم، ښه شاعری وکم، بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاو.
ډیره زیاته مننه درویش صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو